د مازیګر درې بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره هم سلامونه مې ومني او بوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ثوابای کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یو غیر سرکاري ادارې د وو تنو وجنه په کلکه غندلې او مرکزی حکومت یې د ورکو پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کړې ده. دا به هم اوریږي د پاکستان حکومت د سي ان جي نرخ زیاتولو پریکړه کړې ده. په خبرونه کې د شمالي وزیرستان او کراچۍ د نامنیو په اړه رپورټونه درته لرو او په وروستۍ برخه کې د نړۍ رنګونه ونیس پروګرام هم درورو او تر هر څه مخکې ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې سات مهم خبرونه درنورو.
د خیبر پختونخوا حکومت دغه صوبې په ثوابۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په ښځو کارکوونکو برید په سختو ټکو غندلې. په کراچۍ کې تېر ماښام یوې بمي چاودنې څلور کسان وژلي. طالبانو یې پړه منلې او د امریکا ایوانی نمایندګان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کمولو د مخنیوي بل منظور کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د ثوابۍ ضلع په امبار کې پرونی برید چې د یوې غیر سرکاري ادارې د اوجالا نومي سکول په ګاډي شوی وو او پکې د دغه ادارې شپږ ښځې او یو سړی کارکوونکی وژل شوی وو په سختو ټکو غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته تېر ماښام وویل مرکزی حکومت ته په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره یا آیا مذاکرات وکړي او یا دې د وسلوالو پر ضد عملیات اپیل کړي او زیاته کړه.
پوچې زما د معاشره خزم محفوظ نه دي، سړیم محفوظ نه دي، ماشومان محفوظ نه دي، لیډران محفوظ نه دي، ورکران محفوظ نه دي، جمعتون محفوظ نه دي، اوجره او زمون دغه رنګ چې کم دی نو امام بارګه. لہذا دا یو وخت چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجم شوي د مرکز ذمہواري چې زر تر زره په دې آغاز وکړي.
بلخوا د صوبې د پولیسو یو مشر ډی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په کراچۍ کې تیر ماښام د ایم کیو ایم ګوند د جلسې د ځاینه بهر بمی چاودنې څلور کسان وژلي او په لسکونو نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي چاودنه د فیډرل بی ایریا په سیمه کې د نهې په ماښام هغه وخت وشوه کله چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین یوې جلسې ته وینا کوله. د سند صوبې د داخله محکمې مشر شریف الدین میمن د پیښې په اړه بېګا رسنو ته وویل بم په یو موټر کې نصب کړل شوی و په یو موټر سایکل کې نصب کړل شوی وو. د دغه جلسې د امنیت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای شوی وو او دا حمله د خالی گاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان دغه چاودنې پړه منلې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي پر روانو انتخاباتو کې به په دغه هیواد کې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو خلکو لپاره په کیمپونو کې پولینګ سټېشنې جوړوي. د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې جلوزی، توخسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ ساده کې به د راتلونکو ووټونو په وخت پولینګ سټېشنې جوړوي چې د خیبر او رګزو او کرمې متاثرین د خپلې خوښي امیدوارانو ته ووټونه ورکړي او زیاته کړه. د پاکستان د تیل او ګیس ته نظم اداري اوګرا له اړخه د سي ان جي په نرخونو کې د کیلو په سر د 12 روپو او 80 پیسو زیاتواله شوې. اخوا سي ان جي اسوسییشن د اوګرا د نرخونو د نوي فارمولا رد کړي او وايي اوګرا د دوی په وړاندیزونو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې اکثره د سي ان جي په نرخونو کې د زیاتوالي لامل د احتجاج په توګه سي ان جي سټېشن هم تړل کیږي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نورو طالب مشانو خوشی کېدل د سولې د عالی شورا د هڅو د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. پرون له ارګنا په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزي بیان ایمل فیضی ویلي کابل هیله مند دی چې اسلام آباد به د هیواد د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره نور طالبان هم له قید آزاد کړي. تمه ده نن د مشرانو جرګه د سولې د عالی شورا مشر خپلې غونډې ته رابلي او له هغه نه په پاکستان کې د خوشي شوو طالب قیدیانو په اړه تفصیل وغواړي. تمه څرګندېږي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي اونۍ په سر کې امریکا ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزی بیان ایمل فیضی د تیر نهې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه سفر کې به په بېلابېلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نورو مسایلو خبرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ایوان نمائندگان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کموالي د مخنیوي بل منظور کړي. دا بل د یو سل وش پیټو مخالف رای په مقابل کې په 255 مثبت رای سره منظور شو. لدی وړاندې دا بل د سېنات لخوا هم منظور کړل شوی وو او اوس په د قانوني بڼه د غوړه کولو لپاره ولسمشر باراک اوباما د لاسیک لپاره وړاندې کیږي. د کانګرس لخوا د دې بل په منظوري سره د 600 میلیون ډالر د لګښتونو د کمولو او د مالیو د زیاتوالي مخه نیول شوې ده. د شام د رژیم او یاغیانو ترمن د نښتو له امله د نهې په ورځ دغه هیواد د تر ټولو لوی ښار حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی. د شام لپاره د برتانیې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي د حلب ښار ایرپورټ ته تیر کل په ورځ د هوایي ډګر په امنیتي ساتونکو مرکز د وسوالو تر حملې وروسته تړل شوی دی. د رژیم مخالفینو په وروستیو کې د حکومتي ځواکونو د هوایي حملو د شدت کمولو لپاره د دغه ښار شاوخوا په هوایي ډګرونو حمله زیاتې کړې دي. او بل خبردار چې رپورټونه وايي په لویدیز افریقایي هیواد آیوري کوست کې د نوي کال په مناسبت لشبې آتشبازي وروسته د خلکو ترمنځ په ټیل ماټیل کې صد پاسه شپې ته کسان وژل شوي دي. دا پیښه د نهې په سهار د دغه هیواد په مرکزی ښار ابیجان کې مخې ته راغلي. چارواکو ویلي په یو شپې ته وژل شو کسانو کې زیاتره ځوانان دي چې په یو سټیډیم کې له آتشبازي وروسته ترمنځ په وارخطا حالت کې ټیل ماټیل پیل شو. ولسمشر السان کواتارا دا پیښه و ملي غمیزه بللی او ویلي چې د دې د سبب د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. دا خبرونه
مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې په سوابه ضلع کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یوه غیر سرکاري ادارې د شپږو ښځو په شمول د وو کسانو وژنه په کلکه غندلې او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې له اورپکو سره له معنا ډک مذاکرات پیل کړي.
دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده. دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې دا ټول دهشتګر په ټرایبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمهوارۍ چې زر تر زره په دې آغاز وکړي.
په پاکستان کې د تیلو او ګاسو د نرخونو د کنټرول ادارې سی این جی ګرانه کړې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه وایي چې حکومت دغه کار د طاقتور او صنعتکارانو د فشار له وجې کړې ده.
ټیکسټایل چې دا غړې زیات پاورفل خلک دي نو هغه هم چې دی نو غوښتل چې دا ګیس چې دی نو دا د هغې کم کیپټیو پاور پلانټ چې هغې ته دې ملاویږي.
په ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ د هالیوډ د یو نوي فلم په اړه وایي.
There comes a time in every race when a driver is forced to make that one key split-second decision. Take a chance and risk it all.
The same of Afghanistan Park report on Hamori le Mashal Radio Sarapatish. راز اوریدونکو خپل ولنی رپورت ته د خیبر پختونخوا حکومت په سوابه ضلع کې د اوجالا سکول په ګاډي بریت په سخت ټکو کې غندلې ده چې د یوې غیر حکومتي ادارې سرکار کونکي شپږ خزې او یو سړی پکې وژل شوی دی. د پختونخوا حکومت یو ځل بیا په مرکزي حکومت غږ کړی دی چې یا د په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا اوس مناسب وخت را رسېدلی چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوابی په شیرابزل بانډه کې د مدني ټولنې سپورت فار ورکینګ سولوشنز د اوجالا نوم اسکول په غاړي برید په سختو ټکو کې غندلې ده. کوم کې چې د اوجالا اسکول 15 استادانی او د صحت یو کارکونکي وجل شوې ده. صوبایي حکومت د دې برید وروسته یو ځل بیا په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې یا خو دې د وسلوالو سره مذاکرات وکړي او که د مذاکراتو د لارې دا ستونزه نه هواریږي نو مرکزی حکومت دې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو غور وکړي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
خو چې زما د معاشرې ښځې محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان هم محفوظ نه دي، لیډران هم محفوظ نه دي، ورکران هم محفوظ نه دي، جمعتون هم محفوظ نه دي، اجرې او زمونږ دغه رنګ چې کم دی نو امام بارګاه غرض دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده او دغه دهشتګر چې یوي شي زما لوی زواده شهیدان که او هغه ډېر په د زناورتوب په بنیاد لہذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمواری چې زر تر زره په دې آغاز وکړي او که د دین نه نو بیا د بشیر بلور چې د شهادت نه پسته ماحول د دغه کاروای لپاره ډېر مناسب دی او جوړ دی ټوله معاشره خلاف دا وخت دی چې دې خلاف منظمه کاروای وشي.
د سوابی د پولیسو مشر ڈی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل د دې پیخي ایف آی آر په مقامی تانه کې درج کړی دی او د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. او د مدني ټولنې سپورت فار ورکینګ سولوشنز چیرمین جاوید اختر مشال ریډیو ته وویل چې د اوجالا په نوم د سکول د سوابی په شیرابزل بانډه کې دوی ځکه پرانیستلی وو چې هغلته کې سرکاري سکول نه و او د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې د حکومت سره په شریکه همکارۍ دوی د سوابی د دې لرې پرتې بانډې ولس ته د تعلیم سهولت برابر کړی وو.
باقی کې موږ یو سکول پرانستلی د اوجالا کمیونټي بیسډ سکول په نوم باندې او یو ورسره هیلت کلینک دی او باقی چې دلته سټریټ ګورمنټ سینیټیشن کار هم شوی دی. ضرورت و موږ وکتل چې یاره ګورمنټ سکول نه و پیشلی د جینکو لپاره تګ آمد ډېر زیات ګران نه موږ ورته په کور په درشل باندې سکول کولاو کړ.
د سوابی ځایي ولس په دې پیښه ډېره د خپګان څرګندونه کړې ده. د دې پیښې وروسته د سوابی دولس د خپګان په اړه د سوابی یو اوسیدونکي محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو برید په بشیر احمد بلور ځانمرګي برید په ایف آر پېښور کې د یوویشتو لوی ځواکونو وژنه او د 2013 زیږیز کال په لومړۍ نیټه په سوابی کې د اوجالا سکول په غاړې د تازه برید شامل دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو ډان ورځپاڼې په خپله ادارې کې لیکلي دي چې په پاکستان کې 2012 کال ډېر زیات دردونکی و. د طالبانو وحشتناکو عملیاتو د خلکو په ذهنونو کې ویره نوره هم سیوا کړه. همداراز د طالبانو په بربریت د مدني ټولنو او د دینی عالمانو خاموشي شرمناکه ده. د ورځپاڼې د ادارې نور غټکی له ګل ایاز اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې خپل اداریا کې لیکلي چې سخت دریزي یو داسې فلسفه ده چې د دې په وحشت او په ځمکني حقایقو بحث کېدلی شي. په دې لړ کې د 2012 کال دوه مثالونه نړۍ وکتل کوم چې ډېر زیات دردونکي وو. لومړی پاکستاني طالبانو 2 د لیوي ځواکونه د تختبلو وروستو وژل او دویم په نایجیریا کې د باکو حرم غلو یو شمیر نارینه ښځې او ماشومان حلال کړي. ورسپانه لیکي طالبان او باکو حرم ډلې دواړه اداوي کوي چې د اسلام لپاره جنگ کوي. ورسپانه دلته یو پښتنه راپورته کوي دا کوم منطق دی چې مسلمان امنیتي سرتیری ونیسي او بیا یې په بې دردۍ سره وژني. په اسلام کې د جنگ پر مهال د نیول شوی بندیانو د وژلو خبره څنګه جایز ده؟ د ډان ورسپانی په اداریه کې راغلی چې طالبان تر اخري حد پورې تللي د وژل شوو کسانو د لاشونو بې حرمتي کوي او بیا د دوی د وژنې ویډیو هم جوړوي. ورسپان لیکي چې په برصغیر کې یو هم ستر دینی عالم چې پکې سید احمد بریلوی، مولانا مودودی او ټوله دیوبندی ډله شامل ده، چرې هم په اسلامي شریعت کې د ډلهیز وژنو تبلیغ نه دی کړی. اداره کې راغلی چې په پاکستان کې د قیدیانو وژنه د افغان جنگ په وخت کې د شورویانو لخوا د بندیانو د وژنو وروسته راغلی. دا یو داسې رجحان دی چې مخکې نه و او نه هم مرکزي ورپکې ډلو دا خپل رسمي پالیسۍ کې شامل کړی. د ډان ورسپانې اداریه زیاتوي چې د طالبانو په خوانی تاریخ دا خبره څرګندوي چې دوی د هیڅ چا نه ویریږي، که هغه سکولونه دي، که جوماتونه دي، که مزارونه دي، که هسپتالونه دي، که مذهبي غونډې دي، که امن جرګې وي او که جنازې وي. د طالبانو مقصد د خلکو په ذهنونو کې ویره اچول دي او دا چرې هم نه غواړي چې په پور امنه طریقې د لارې واک ترلاسه کړي. ډان ورسپانې کې په پاکستان کې د داسې قسمه حالاتو پر وړاندې د مدني ټولنو خاموشي شرمناکه ده، بلخوا دینی عالمان هم چوپ دي، ځینې پکې د دغه وحشت حمایت کوي او ځینې بیا ویریږي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د پاکستان امنیتی ادارې او آزاد سرچینې وایي تیر ورځ ناسرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په غلام خان سړک تبې سیمه کې د پاکستانی پوز د انجینرینګ شعبې د کارکونکو گاډي پر ریموټ کنټرول بم سره والوزو، چې په نتیجه کې یو هلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. بلخوازی خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د میرانشاه په ماچس کلی او خروانه سیمو بمباری کړې چې پکې یو ولسی وګړی وژل شوی دی او 8 نور ژوبل شوی دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په میرانشاه کې د سیکیورټی فورسز زرایو ځایي انتظامی چارواکو او آزادې سرچینو مشال ریډیو ته وویل، تیر ورځ ناسرګنده وسلوالو د پاکستان فوج انجینئرینګ شعبې اف ډبلیو کارکونکو ګاډې په میرانشاه غلام خان سړک تبۍ سیمه کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزولو، چې په نتیجه کې شپږ اهلکار په موقع ژوبل کړل. د سیکیورټی فورسز زرایو تر مخه ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته ورسول، چې هلته یو اهلکار د ژورو زخمونو د تاب نه لرلو له وجې سا ورکړه او 15 نور د درملنې لاندې دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل، دینه پس پرون 3 بجې وروسته انتظامیه په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړ، چې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو او آزادې سرچینو په وینا، تیر ماښام بیا فوزي هلیکاپټرو د میرانشاه مچسو کلی او خروانی سیمو کې شیلینګ وکړ او د نږدې امنیتي پوستو څخه توپې او ارټیلری وورول شوې، چې د ځایي خلکو په وینا غلطه یو شمیر کورونا په نخښ شول. سیکیورټی فورسز زرای وای شکمنه ټکانه په نخښ شوې دي، خو ځایي خلک او آزاد سرچینې وای په دغه بمباری کې یو ولسی وګړې مړ او 8 نور ژوبل شوې دي، چې پکې 3 ماشومان او 15 زنانه شامل دي. ځایي خلک وای تر ډېرې مودې پورې ګولې ورېدلې، چې له کابل مچسو کلی او خروانې سیمونه یو شمیر کډې نږدې نورو کلیو ته د سر د حفاظت په غرض تللې دي. احمد الله چې د مچسو کلی نه د خپلو ماشومانو او زنانو سره راوته، مشال ریډیو ته دغه صورتحال داسې بیانوي.
پارین و گاخو سیلینګ سیریس والی کاپټر یې چکړل، بام یوزی ور خلاص وو په مخې په میز باندې سیلینګ سیری کړو. دا سزه غاچ ټولی دلی وای بکره پوته په یبل پسه او په 13 شپه ما شوم ټیم و نه راوتلې دله کرپی وای کرپی ډورا سیک وتا نسول. اخیری خلک مجبور شول دې ته په نه ته په سیری کړې. مو کا سام چا کیم تکلیف چې 1300 خلک په یبه سه ډیپ دا سوډا چې تا غ منظر دې لیدل وای کنه یو دې مارګ منظر وو.
دوی وای د کرفیو له وجې خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو او ژوبل شو یو کسانو کورنۍ نشو کولی چې پر وخت پل کسان روغتون ته ورسوي. کلامو چې د پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو موقف اخیستلو هڅه وکړه چې په داسې حال کې د ولسی وګړو ژوند څنګه وژغورل شي، نو دوی پر دې باندې خبرو ته تیار نه ول. البته د غلطا یو چارواکي د نام او आवाज نه خوراولو په شرط مشال ریډیو ته وي د اف سی آر قانون الکایي ذمہ داري شکلان دي چرته هم چې سکیورټي فورسز یا دولتي ودانۍ په نخا کیږي نو دغه سیمه خلک به ذمہ دار وي د یادونه دا چې 2012 کال اکتوبر میاشتې په درویشتمه نیټه هم د چشمه پل سره په اف ڈبلیو کارکونکو باندې بامی برید او امین چیک پوسټ باندې د نامعلومه کسانو لخوا ډز وروسته د سکیورټي فورسز لخوا ورول شوی ګولو په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا درې ولسی وګړي مړه او 15 نور ژوبل شوي ول.
د شمالي وزیرستان د امنیتی پیښو په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ واورېدو. اوریدونکو، د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د جلسې له ځای څخه بهر بمی چاودنه شوې چې د پولیسو په وینا 4 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د یادې چاودنې په اړه منلې ده او ویلي دي چې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو پر غونډو به خپلو حملو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
پولیس وای چودنا د فیډرل بی ایریا پسیمه کې د نهه یا سه شنبه پشپاره رامنځته شوه. د سین صوبې د داخله محکمې مشر چارواکي شریف الدین میمن رسنۍ او ته ویلي چې چودنا په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو بارودی موادو له چورو څخه مخې ته راغلی ده. دی وای بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. کله چې خلک له جلسې نه راووتل او په بسونو کې سپاره شول نو حمله کوونکي د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بم چولی دی. د جلسې د امنیت دپاره وزره پولیس مونږ ځای په ځای کړی وو، خو دا حمله د خالی ګاډو د پارکینګ په برخه کې شوې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چول شوي بم کې د 3 نه تر 4 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. د چاودنې له امله جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. د یاد هسپتال ایمیلو ډاکټر سلیم مشال رډیو ته ویلي چې د شپې تر ناوخته یو کم 40 جوبل کسان هسپتال ته وروړل شوي وو چې 4 کسانو پکې په هسپتال کې سا ورکړه.
35
زخمی دی. وای څلور کسان مړ دي او 15 نور جوبل وس په روغتون کې داخل دي. په جوبل کسانو کې شپږ یا وداسې دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ټول جوبل شوي کسان په سینه، سرونو او د بدن په نورو برخو د بم په چرو لګېدلي دي. د ایم کیو ایم ډلې ویاند واسی جلیل ویلي چې چاودنه کې وژل شوي او جوبل شوي ټول کسان د دوی په جلسه کې د ګډون کولو وروسته خپلو کورونو ته تلونکي وو. یاد دی وی دغه جلسه د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د سه شنبه په ورځ جوړه شوې وه. د جلسې ګډونوالو ته د منهاج القرآن تحریک مشر طاهر القادری او د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین ویناوې کړې وې. په جلسه کې طاهر القادری ویلي وو چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به د ایم کیو ایم ګوند په مرسته د اسلام آباد په لور لاریون کوي. بلې خواته ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د دغه چاودنې ذمواري په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی به د عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم ډلې، پیپلز پارټۍ او د طاهر القادری په جلسو، جلوسونو، لاریونونو او نورو سرګرمیانو حملو کولو ته دوام وربخي. نوموړي په ولسی وګړو غږ کړی چې باید د یادو ګوندونو په غونډو کې د ګډون کولو څخه ډډه وکړي. ایم کیو ایم ګوند د بیګانۍ چاودنې په ضد نن په کراچۍ ښار کې یوه ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د پاکستان د تیلو او غازو د نرخونو د کنټرول ادارې اوګرا د سی ان جی نرخ زیاتولو پریکړه کړې ده. خو سی ان جی اسوسییشن د اوګرا د نرخونو د نوې فارمولا ردوي او وایي چې حکومت د دوی خبرې خو اوریدلې خودي خدا چې عمل یې ور باندې نه دی کړی. په دغه تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د تیل او د ګیز د نسم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی د نوټیفیکیشن مطابق د سی این جی په نرخونو کې 12 روپۍ اتیا پیسې د کیلو په سر اضافه شوې ده. تیر ورځ د سی این جی د نرخونو په سلسله کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک په مشرۍ کې د یو خصوصي کمیټې اجلاس وشو چې پکې د سی این جی اسوسییشن سره سره د سی این جی شعبې سره تړلي نور خلکو هم ګډون وکړو. د اجلاس نه پس میډیا سره په خبرو کې د اوګرا چیرمین سعید احمد خان وویل چې په اجلاس کې د مشاورت نه پس ریجن ون پارا چې پکې پټوهار خیبر پختونخوا او بلوچستان شامل دي فی کیلو سی این جی کې 12 روپۍ اتیا پیسې اضافه کړه او د غرنګ ریجن 2 چې پکې پنجاب او سند شامل دي 12 روپۍ 25 پیسې اضافه کړه.
سی این جی سټیشن اونرز سی این جی اسوسییشن تمام
د سی این جی سټیشنونو مالکان سی این جی اسوسییشن او د سر تړلو نور خلکو ته مونږ بلنه ورکړې وا او د هغې ټولو خبري کمیټې غور او فکر سره واورېدې نو د دې په مشاورت سره دا نرخونه مقرر کړې شول.
خو آل پاکستان سی این جی اسوسییشن مشر غیاث براچا د نوي نرخونو فارمولا ردوي او وای چې دوی خو اجلاس غوښتي وو خو د دوی خبرې اونه منلې شوې.
د نرخونو سره زمونږ چې کومه مسله ده نو هغه نه حل کیږي او ترڅو دا مسله نه حل کیږي نو موږ دا نوې فارمولا ردو. دوی موږ صرف دې لپاره راغوښتیو چې خپل فیصله راته واوري.
د پېټرولیم د وزارت مشیر ډاکټر اسیم حسین میډیا سره په خبرو کې وویل چې سی این جی اسوسییشن سره د نوې نرخونو په معاملې خبرې اترې کې دي شي.
اگر یې چاته ہے کہ ان کو جو جس قسم کے مارجن
کدوی غواړي چې دوی تاکم قسمه منافع مخ کې ملاوي دا او هغه ورکړې شي نو دا نه د قانون فیصله ده او نه زما. خو په نوې فارمولې نور خبرې اترې دیشی او د سی این جی اسوسییشن سره د سپریم کورټ د فیصله پر رڼا کې یو ځل بیا د نرخونو جایزه اخستو ته تیار یو.
د سی این جی د نرخونو د معاملې په اړه د معاشي چارو کارپو او خبريال مبارک زیب وای چې دا مسله دومره اسانه نه ده. په دې کې سیاسي مفاد سره سره د سرمایه‌دارو مفاد هم شامل دي.
ټیکسټایل چې د غړې ذات پاورفل خلک دي نو هغه هم چې د نو غختل چې دا ګیس چې نو دا د هغه کم کیپټیو پاور پلانټ چې هغه ته د ملاویږي دا خلک چې نو هغه ډیر فولی او هغه حکومت باندې خپل انفلوئنس استعمال او هغه ګیس دې هغه خپل طرف ته ډایورټ کړي.
یاد دی چې سپریم کورټ د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه د اوګرا د سی این جی نوی نرخونو فارمولا رد کړې وه او هدایت یې ورده کړې وو چې د سی این جی نرخونو په حق له دې نوی فارمولا عدالت ته وړاندې کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره به د کډوالو په کمپونو کې پولینګ سټیشنونه جوړول شي. یادې ادارې د قبایلي سیمو هغه اوسیدونکو ته چې د ملک بیلابیلو برخو ته کډه شوي ویلي چې ځانونه په دغه ځایونو کې راجستر کړي، کنه نو د ووټ اچولو لپاره به خپلو ځایي سیمو ته ځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
الیکشن کمیشن وایي چې د قبایلي سیمو نه به کور شوي هغه متاثرین چې په مختلفو کمپونو کې میشت دي ورلبا په کمپونو کې پولینګ سټیشن جوړولې شي. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې جلوزی کمپ، توغسرای کمپ، هنګو او دورانی کمپ صدق کې به پر راتلونکو ټول ټاکنو کې پولینګ سټیشن قائمولې شي چې د خیبر ایجنسی، اورګزی ایجنسی او کورم ایجنسی متاثرین د خپل خوخي امیدوارانو ته ووټونه ورکړي. د قبایلی سیمونه بې کوره شوي یو شمیر خلک د کیمپونو نه علاوه د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو او کراچۍ کې هم میشت دي، او دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی په کومو ځایونو کې میشت دي هغلته د ورلا د ووټ اچولو حق ورکړی شي. د خیبر ایجنسی تیرا سیمې سره تعلق لرونکي محمد شمشاد وایي
زمونږ په تیرا کې یو علاقه ده لار کلی ورته وایي، نو په هغې باندې اوس زمونږ ووټ اچول کېږي. لکه مونږ پېښور کې اوس اوسېږو نو مونږ ته چې داسې حکومت یو ذریعہ جوړه کی چې مونږ دلته کې یو سړی مستحق کی چې هغه ته مونږ د ووټ ورکولی شو، نو که دا شانتي حکومت ونه کی نو زمونږ ووټ اسیم ضایع بشي او زمونږ کو ډیر خلک دي چې هغه تیرا سره تعلق ساتي او کوزراغلی دي نو داغه ټول ووټ بې ضایع شو.
د محمد شمشاد د غوښتنې پترس کې الطاف احمد وایي چې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د ملک په نورو برخو کې اوسېږي یا خو دوی د اوسنه خپل ووټ اندراج په هغه سیمه کې وکړي چرته چې دوی اوسېږي، ګنې دوی به بیا د ووټ اچولو لپاره خپل مقامي سیمه ته ځي.
راځي.
چرته دی غزی ته بلاړ شي د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر افس ته او دی به د هغه سره یو وړوکی غونډې فارم دی، ډېر ایزي طریقه کار دی، هغه فالو کی او دی به په هغه فارم کې ځان دا ولیکي چې زه د خپل ووټ سپوز په لوړګي کې استعمالوم. که سپوز د کراچۍ کې د نوم رجسټر شوی دی، اټ ویل بی ډیلیټډ فرام کراچی، هی ویل بی رجسټرډ ایز ا ووټر ان لوړ.
د ډېر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د جنوبي وزیرستان نه کډه کوونکي قریبا 300,000 متاثرین د کیمپونو په ځای دا وخت په ټانک او ډېر اسماعیل خان کې د خپل خپلوانو یا د کرایا په کورونو کې میشت دي او دا متاثرین د حکومت لخوا ټاکل شوي ځایونو نه راشنې اخلي. کله چې مشال ریډیو د الطاف احمد نه وپوښتل چې د متاثرینو د ووټ اچولو لپاره څه انتظامات کړي دي، نو نوموړي وویل یاد دی چې د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې 14,00,000 څخه زیاتو خلکو خپل ځانونه د ووټرانو په حیث رجسټر کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. ل فرخنده وزیر باد خبرونو لنډیز وارو.
د خیبر پختونخوا حکومت د دغه صوبې په صوابۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په ښځو کارکوونکو برید په سختو ټکو غندلې. په کراچۍ کې تیر ماښام یوې بمې چاودنې 4 کسان وژلي. طالبان یې پړه منلې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په داخلي توګه د بې کوره شوو خلکو لپاره به په راروانو انتخاباتو کې په کیمپونو کې پولینګ سټېشن جوړوي. تمدا د افغانستان د مشرانو جرګه نن د سولې د عالي شورا د مشر نه د پاکستان لخوا د خوشي شوو طالب قیدیانو په اړه تفصیل وغواړي. د شام د رژیم او یانو ترمنز تنختو له عمله حلفخار نړیوال هوایی ډګر تړل شوی. د امریکا ایوان نمائندگان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کموالي د مخنیوي بل منظور کړي او په افریقایي هیواد ایوري کوست کې د نوي کال د آتشبازۍ په وخت په ټیل کې د شپېتو زیات کسان وژل شوي دي.
فرخنده وزیر اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج زهیر راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته وړاندې کوو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نېشنل هال په هور کې د بشیر بلور شهید تعزیتي ریفرنس ته وینا کې ویلي دي چې مرکزی حکومت لبا اوس ترهګری ختمول وي، ځکه چې د ترهګری ختمول د ریاست ذمہواری وي او ریاستی ادارې او فاټا دواړه د وفاقي حکومت په قابو کې دي. ادارې د اسفندیار ولی خان د خلی زیاتوي چې که طالبان وسله نه غورځوي نو کم نه کم تشدد خودي پرېږدي او د حکومت سره د مذاکرات وکړي. ادارې دلی کې چې لدی سربیره د پاکستان وفاقي وزیر داخله رحمان ملک هم طالبانو ته د مذاکراتو ویل دي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا سوسو واري طالبانو ته ویل شوی چې وسله دي وغورځوي او مذاکرات دی وکړي، خو ښکاری داسې چې طالبان په دې کې سنجیده نه دي. ادارې وایي چې د اسفندیار ولی خان خبره په ځای ده چې ترهګری ختمول د مرکزی حکومت کار دی، ځکه چې نه یوازې په فاټا کې طالبان پټ دي بلکې د دغه ځای په خیبر پختونخوا باندې هم حملې کوي. ادارې آخر کې لیکي چې دې لړکی د حکومت فرض جوړی کې چې مناسب ګامونه پورته کړي او چرته چې رحمان ملک طالبانو ته د تشدد ختمولو او مذاکراتو ویل دي، هلته طالبانو لا هم د دې مثبت جواب ورکول پکار دي چې دارنګ په خلوص نیت سره مذاکرات کامیاب جوړ کړي شي او دې منطقه کې امن پزای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان له اړخه افغانستان کې د امن کوششونو ته د ودی ورکول لپاره نور طالبان خوشی کړي شوي دي، کوم چې یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي چې په داسې موقع د طالبانو خوشی کېدل مخې ته راغلي دي چې د طالبانو نمائندګانو او افغان حکومت ترمنځ پیرس کې خبرې اترې روانې دي، نو حالات او واقعیت نه خو داسې ښکاري چې د پیرس مذاکراتو نتیجه به د مخکې شو مذاکراتو په پرتله ښه راوځي. ادارې وړاندې لیکي چې د نړیوالو ډلو او کابل اړخه سوسو واري طالبانو ته د مذاکراتو ویلې شوي وو، خو طالبانو اړخه هر ځلې د غیر ملکي قوتونو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې انکار کار مخیتا راغلے وو او داڑو مزل لے چی طالبان نہ صرف مذاکراتی عمل طرف تا دو رضامندی اظہار کرے دے بلکہ دا سخکاری چی دمر پر مختک پگے شوے دے چی عالمی قوتونو افغانستان او پاکستان لپار دو تسلی وڑ خو نہ دے خو کم از کم قابل قبول ضرور دے کدا سلسلہ ہم دغ سی جاری وی دا افغانستان دا مسئلے حل راوتے شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
اور دن کو ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پر 2012 کال کے دا پاکستان حالاتو تکتن کرے دا لکی چے دا کال پا پاکستان کے جمہوریت ل ڈیرو ستونزو تیر شو بلخوا واشنگٹن پوسٹ اس پانے لکی دا پاکستان لخوا دا اتو افغان طالبانو تر خوشی کولو ورستا دا افغانستان لخوا دا سولی یو منزگڑی ہلا خودل شوی چے پدے گام سر بدا امن پروسا پر مخ لاڑشی دوال مکالو مهم ٹکی ملیحہ امیرزادہ وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی پا پاکستان کے بعد 2012 کال ددے لپارے یادیگی چی جمہوریت پدا سے حال کے دنازکو مرحلو نہ تیر شو چی سیمہ ایس استحکام نو در رسپانے پا خبرہ تیر کال مشکلات تمہیں مکیس نہ پیدا شو کل چی دا پاکستان پوس پا امریکہ کے دا پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی دا پوس خلاف تکو دتا پیل کولو سازش لپارا تورن کر دا ہر سہاغ چی نورو مشکلات تے لارا جوڑ رکھا چی پکی غیر منتخب شوی ادارے پوس استخباراتی ادارے عدلیہ او میڈیا پا قومی کچا خپل خپل کردار در سر کولو کیو لیدل شو رسپانہ دا صدر زرداری خلاف سوئس چارواکو تا دا خط لیکلو کیس پا لڑ کے دا عدلیہ لخوا دا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف فیصلہ ہم دا ستونزو یا وکڑے بللی چی ورسرہ نوے وزیر اعظم ہم دا پیپلز گن سر تعلق لرون کے راجہ پرویز اشرف مخیتا راغلو خو رسپانه د دې بے ثباتی قیمت ډېر لوی بولی د رسپانه په خبره میډیا درامیسته شوی بے ثباتی پر ځای د ائتلافي حکومت ناکامیانو باندې زیات تمرکز وکړ رسپانه لیکي وروسته بیا د حکومت او ججانو ترمنځ د صدر زرداری په کیس کې موافقه وشوه چې عدالت د پاکستان تر آئین لاندې د صدر استثنا قبول کړه رسپانه د سپریم کورټ فعالیتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د کراچۍ او بلوچستان د ناامنۍ په لړ کې فیصله مخې ته راغلي چې د هیواد په سیاسي او قانوني حلقو کې دا د عدلیې د حد نه زیاته مداخله وبلل شوه او پرې یې نیوکه وکړه ایکسپریس ٹریبیون وړاندې لیکي د بلوچستان د لادرکه کسانو کیس کې هم پوز او استخباراتي اداره تر سخت تنقید لاندې راغله رسپانه د اصغر خان کیس په حق له هم لیکي چې هغه وخت عدالت رول نور هم ښکاره شو کله چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې د پخوانیو مشرانو خلاف د کاروایی کولو فیصله واوروله پدوی تورو ندی چې د 1990 کال په انتخاباتو کې دھوکا کړی و خو خپل بیا عدالت هم د سارنې نه بچ پاتې نه شو کله چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری زوی هم په ملک ریاض کیس کې ککړ شو بلخوا د تیر کال په دسمبر کې مولانا طاهر القادری هم مخې ته راغلو چې په لاهور کې لاریون ترسره کړ هغه په پوز او عدلی غږ وکړ چې د راتلونکي نگران مشرانو په ټاکلو کې د رول ترسره کړي د دې سره سره په یاد کال کې تحریک طالبان پاکستان هم د ترهګری فعالیتونو ته دوام ورکړ بلخوا واشنگٹن پوسٹ رسپانہ لکھی د نه پورس د افغانستان یو لوړ پوړی منسکړی ویلی چې هیله لري د پاکستان لخوا اته خوشی شوی افغان طالبان به د سولې منسکړی ثابت شي کسه هم دواړه خواوی دغه تړون د سولې په لور یو پیشرفت کړي خو اوس یې هم په اړه لا معلومات ندی واضحه د رسپانی په خبره اسلام آباد تر اوسه ندی ویلی ولی دغه اته کسان گرفتار کړي او زیاتوي په افغانستان کې یاد شخړه د ختمولو په لړ کې د پاکستان یو مهم رول دی کابل هی لمن دی چې طالبان به د 2014 کال نه مخکې خبرو اترو ته تیار شي کله چې بارنیز واکونه له هیوادوزی رسپانی لیکي د امریکا په ګډون د نورو مهمو هیوادونو او د افغانستان ترمنځ بے باوري یو مهمه وجه ده چې د سو کالو راهیسې په افغانستان کې د امن په لار کې څه زیات پرمختګ نه دی شوی په دې لړ کې رسپانی د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تعلق خبره په ګوته کوي چې مقصد یې سیاسي او جغرافیایي بڼه لري پاکستان غواړي چې په افغانستان کې په خلا کې یې دښمن هیواد هند مخې ته راشي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو د امریکا فورن پالیسی مجلې د شام د صورتحال په اړه د ایران باندې خرو مقاله خبره کړې ده لیکن وايي په شام کې د بشر الاسد حکومت له لنګېدو سره به په منځني ختیځ کې د ایران ګټو ته لوی زیان ورسیږي لنډیز له عبدالحی کاکړه ورو
د فارن پالیسی مجلې لیکوال والټر رسل میډ د لاس انجلس ټایمز د رپورټ حواله ورکوي چې وايي ایران د ابوري حکومت د جوړولو لپاره د شام له حزب اختلاف سره خبرې اترې کړې دي لیکوال وايي د ایران د غغام داسې ښکارا کوي چې ایران اوس هم نه غواړي له بشار الاسد سره اړیکې وشلوي د دې پوینه د بشار الاسد له تلو سره به د ایران په دریس کې ډرامایي بدلونونه راسي خو دلته لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا تر دې لمخه چې ایران نور کمزوري او آواز سي وخت را رسیدلی نه دی چې د ایران واکمن ملایان او اتحادیان له نور لنجمن سوچ څخه راوځي یا بیا دوی برعکس دا سوچ خونه کوي چې د ځان خوندي کولو لپاره سخت دریځ عقیدي او اټمی هلی ځلی دوچند کړي. خو د لیکوال په وینا په تهران کې لا تر اوسه د شام په صورتحال بحث روان دی او داسې نه ښکاري چې ایران دا منلی وي چې ګواکې د دوی اتحادي نور په واک کې پاتې کېدلای نه سي. د مقالې په خبره د اسد د حکومت تلل به د ایران او روس لپاره یو ډیر بد خبر وي، خو د ایران ګټې مقابلتا زیاتې له خطر سره مخامخ دي، دا ځکه چې شام په منځني ختیځ کې د ایران لپاره ډیر زیات اهمیت لري. ایران لبنان شام او عراق ته ځان په ګټه بولی. د لیکوال په خبره دا وخت ایران د سونی شام په اړه ځکه ډیر اندیشمن دی چې له دې سره به قدامت پسند سعودي عرب او قطر او جهادي سوچ په لوړډلې به د سونیانو او شیګانو ترمنځ جګړه حغزای ته ورسوي چې په نتیجه کې به د عراق سونیان هو ستر لاسکړي او دغه هیواد به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ښکار سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو دا افغانستان حکومت په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشکېدو هر کله کړی دی او د دې هیواد د مشرانو جرګی ویلي چې د سولې د عالی شورا لغړو سربا په دې اړه مفصله خبرې کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زای په دې رپورت کې ورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل سوی چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیات د سفر او د کابل د حکومت د پرله پسې غوښتنې پر اساس راخوشي شوي دي. اعلامیه د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په حواله وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان په زندانونو کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو هیله لري. د ایمل فیضی په وینا د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالبانو خوشي کېدل به په دغه هیواد کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن د سولې د عالی شورا مشر وغواړي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر مسله خبرې ورسره وکړي. د مشرانو جرګې پرون د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالبانو د خلاصېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو آزادو شویو زندانیانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د طالبانو اته تنه زنداني مشران خوشی کړل چې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر مولا نور الدین ترابی هم پکې شامل دی. خو د طالبانو د رهبرۍ د مرستیال مولا برادر نوم د دغو خوشی شویو زندانیانو په لست کې نه و او دای هغه څوک دی چې د کابل حکومت یې په وار وار د اسلام آباد څخه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت دغه هیواد په زندانونو کې اتلس تنه د طالبانو نور بندیان د تیر کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړي وو. سره دې چې د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د دغو کسانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو په دې باور دی چې شاید د دغو کسانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر مذاکرو ډیر زیات تاثیر ونه کړي. په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر او د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی حبیب الله فوزي دا تاییدوي چې د دغو زندانیانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغېز ولري.
طالبان هم د سولې په مسله کې علاقه مندي دومره موږ ته اوس معلومه شوې ده. البته دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي، ولې خو د موږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کې مرسته کوي.
خو په پاکستان کې میشت د سیاسي چارو یو څېړونکی رحیم الله یوسف زی وایي د دغو طالب زندانیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر پروسې خاص اغیز نشی کولای. شاغل یوسف زی د فرانس پرس آژانس ته ویلي دغه کسان چې خوشی سوی دي صلاحیت نه لري او ډیره موده مخکې لا د دوی پر ځای نور خلک ټاکل سوی دي. د شاغل یوسف زی په وینا دغه خوشی سوی کسان شای حتی هغه سیمو ته ولاړ نسی چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او شای په پاکستان کې پاتې کېدل غوره وګڼي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
اوریدون کوټا کل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ل امریکایي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د راتونکو یونه په سر کې امریکا ته سفر وکي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی د سیشن به په مازیګر په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې سفر کې په با پر بیلابلو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او داسې نور مسایلو خبري وشي. په دې اړه نور جزئیات ل کابل د نسیم شفق په دې رپورت کې.
د افغان امنیتی ځواکونو تجهیز د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال سرنګوالی د سولې رواني حلیزلې امنیتی سند او په افغانستان کې د نورو سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر اجنډا جوړوي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمال فیضی د سه شنبه په مازیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دې مسایلو سربیره په افغانستان کې د تحول لسیزه او نور سیمه ایز مسایل به هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ وشاربل شي. د سرګند کړه چې ډېری خبري اترې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند او په دې هیواد کې د تحول د دورې په ترڅ کې د نړیوالو د مرستې لګښت او په افغانستان کې د زیربناو پر رامنځته کولو متمرکز وي.
د ارتباط به دهې تحول بعد از سال 2014 الی 2025
دی وی له 2013 نه ورسته تر 2015 میلادی کال پورې چې د تحول د دورې په نوم یادېږي د نړیوالو د اقتصادي مرستو د دې مرستو د لګولو سرنګوالی په افغانستان کې د زیربناو جوړول او له ملي ستراتیژي سره سم لومړیتوبونو ته پام کول مهمه مسأله ده. د دې ترڅنګ سیمه ایز مسایل په تیره د پاکستان په اړه د دې خبراتورو اصلي ټکی دي. ولسمشر کرزی سمو د وړاندې یو خبری کانفرنس ویلی بو چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې بعد امنیتی سند او د سولې د روانو هڅو ترڅنګ له 2016 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر سرنګوالي او شمیر هم خبري وکړي. جمهور رئیس کرزی څو ځلې ټینګار کړی چې امریکا او ناتو باید افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه تجهیز او سمبال کړي، خو ویلی وو کچېرې د مسالې ته امریکا لازمه پاملرنه ونه کړي نو ښایي چې افغانستان نور هیوادونو ته مخه کړي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمال فیضی هم سرګند کړه چې په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې دا مسأله هم له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. له روزنیز او تجهیزاتي پلوه د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیاو د کموالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو سلرم پړاو هم اعلان شو.
د افغان ولسمشر امریکا ته د راتلونکي سفر په اړه مو د نسیم شفق رپورټ اوریدو. او بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د پیژندنې او ارزښتونو په اړه د لوی ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې تر سرلیک لاندې دو ورځنی علمي او څیړنیز سیمینار جوړ کړي. په دغه سیمینار کې به نوموتی لیکوال د ننګرهار په بیلابیل اړخونو مقالې اوروي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه سیمینار چې د جنوري په 15 نیټه به جوړ شي د افغانستان د ختیځو ولایتونو په کلتوري ارزښتونو، اقتصادي او سیاسي وضعیت او یو شمیر نورو مسایلو به پکې د افغانستان نامتو لیکوال مقالې واوروي. د دغه سیمینار په اړه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو ته وویل:
د لوی ننګرهار اقتصادي جوړښت، سیاسي جوړښت، همدغه شان فرهنګي او رسنیز بهیر او اقتصادي حالت، ټولنیز جوړښتونه او کلتور او فرهنګ د هخامنشي له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام د رڼا او مرسک د لګیدو نه په دې خوا دا ټول حالت به په دې سیمینار کې بګوت کې د هیواد د مختلفو ولایتونو نه به پوهان او دانشمندان بالخصوص د کابل نه ممکن کړي ته فرهنګ وزارت لازم وګڼي د کوزي پښتونخوا نه ځینې پوهان او دانشمندان د ازي او په دې سیمینار کې به ګډون کوي.
د افغانستان دودیزه موسیقي به هم د دغه سیمینار برخه وي. د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مرستیال معلم ایوب پزلی وایي چې سیمینار ته به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه هنرمندان راځي او د سیمه ایز موسیقي مظاهره به کوي.
زمونږ موخه د افغانستان اصلي موسیقي ته خدمت ده. نو کله چې دغه هنرمندان راځي دوی به ولسی موسیقي غږوي او د خپل سندرو او شعرونو په حساب به خلکو ته د امن پیغامونه، د صلح پیغامونه، د ورورولۍ دپاره به پیغامونه لري.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون ویاند تیمورشاه جمالزیه وایي چې د سیمینار له برکته به ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ، کلتور او فرهنګ وپیژني.
یو خواله بده چې د ځوانان د خپل مشرانو سره کینی او غزین موضوعات، غزین مقالې، غزین لیکونه چې لوستل کیږي هغه نه کولای شي خو مثبته ګټه واخلي. او دغه سیمینار له برکته به زموږ ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ به پیژني، د فرهنګ به پیژني، د هنر به پیژني.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سیمینار مقالې به په کتابي بڼه کې خپروي چې د لوی ننګرهار د پیژندنې لپاره به د یو ځانګړي ماخص په توګه کارول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
چپ شم کوایم چی تنگ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس درته ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې پکې زموږ همکار ګلیاز ستاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو دلچسپ معلومات راوړي دي. راځي چې د خبرونه ته وګورو.
د مشال ریډیو ونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د کوربا ګل ایاز سلامونه اومنه. لومړی مو نوې کال مبارک شه. په دې هیله چې 2013 کال به تاسو لپاره نیکمرغه وي او د سیمې لپاره به د امن پیغام راوړي. د تیر پروګرامونو په شان نوی پروګرام کې مدله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د جنوب کوریا سندرغاړې سای یو سندر په یوټیوب د یو عرب نه زیات خلکو کتلې ده. د ګنګم سټایل نومې سندرې په څلورو میاشتو کې د یو عرب نه زیات خلکو وکتله.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op op op.
The YouTube مالک کمپنی Google Y چې دا ویډیو هر ورځ 10 ملیون خلکو کتلی. دا سای ګنګم سټایل سندری د جسټن بیبر د سندری ریکارډ هم مات کړی دی. په دې سندره کې د جنوب کوریا پلازمینې سیول سره نږدې خارګوټي ګنګم کې په صرفیت یا کنزیومریزم باندې ټوکې شوې دي. دا سندره په ټوله نړۍ کې ډېره زیاته مشهوره شوې ده او د دې په نقل کې ډېرې زیاتې سندرې هم مخې ته راغلي دي. ګنګم سټایل سندرې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. په یوټیوب باندې ګنګم سټایل د 500 لکو نه زیاتو خلکو د خوخي بٹن وهلی ده، کوم چې یو ریکارډ دی او هم دا وجه ده چې په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې دا سندره شامل کړی شوې ده.
اوپن ګنګم سټایل. Gangnam Style. Op 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style.
د امریکا یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې د واوري پر اعظم انټارټیکا کې درجه حرارت کې دو چنده اضافه شوه. د امریکا محققینو د واوري ګرمایش شواهد په ووډ کې ترلاسه کړي دي. د نوی تحقیق تر مخه 1950 نو واخلي تر 2010 کال پورې درجه حرارت 2.4 سانتي ګریډ زیات شوی دی. ساینسدانان ویره سرګندوي چې د واوري ګرمایش او ویلیدلو د کابل د سمندر په سطح کې اضافه روانه ده. نیچر نوبي مجلې کې په دې تحقیق کې یو ګډونوال او د امریکا د ماحولیاتو مرکز یو مشر انډریو موناګان وای چې موږ په ځمکه د سخت ګرمۍ اشاره ګورو او دا لومړی ځل دی چې دوی ته دا اندازه کیږي چې په ګرمیانو کې ځمکه ګرمي کی. په دې تحقیق کې شامل یو بل ساینسدان پروفیسر ډیوډ بورمچ وای دا په جدي توګه اخري حد دی. په انټارټیکا بر اعظم کې د واوري لاندې تل په ویلیدو دی، خو د درجه حرارت کې د اضافه لکبله د واوري ویلیدلو عمل لا نور تون شوی دی. په چین کې د نړۍ تر ټولو اوږد او تیز ریل ګاډي پټری جوړ کړی شوې ده او د خلکو لپاره پرانستې شوې ده. د چین پلازمینی بیجنګ نه شمالي سیمه ګونزو کوه صبح پوری د نړۍ تر ټولو اوږده او تیز د ریل ګاډي پټري جوړ کړی شوی ده. د دې فاصله 2298 کیلومتره ده. د دې دوه خورونو ترمنځ په عمومي توګه د 4 غنټو سفر دی، خو د تیز ریل ګاډي سره په 8 غنټو کې به بل خارته رسیدل ممکن شي. د ریل ګاډي پټري 500 صوبونه تیر شوی دي. د چین د ریلوی وزارت وایي چې تر 2000 کال پورې به په دې څنګه کې د 1400 ډالرو سرمایه‌کاری پلان لري. د برتانی محققین وایي چې په کورنۍ کې له ماشومان سره یو ځای خوراک کول ډیر زیات ښه عادت دی، او د سره د ماشومان د خوراک عادتونو کې ډیر خواله هم راځي. د تحقیق نه معلومه شوې کوم ماشومان له خپل مشرانو سره په یو ځای خوراک کوي، نو هغوی په خوراک کې د ضرورت مطابق میوه او سبزیان خوري. ماهرین وایي خپل مشرانو رونو او خویندو نه ماشومان ښه عادتونه زده کوي. په نیویارک کې یو ماشوم د جامو وینځلو ماشین نه د موسیقي ډرم جوړ کړی، او دغه ویډیو په یوټیوب لکونو کسان کتلی او خوښه کړی ده. د نیویارک ښار اوسیدونکي لس کلن ماشوم په کور کې پروت د جامو انزلو ماشین د موسیقي په ډرم کې بدل کړي، او ډیر په مهارت سره د جامو د وینزلو ماشین د لارې موسیقي جوړ کړي ده. په یوټیوب دغه ویډیو په لکونو کسانو کتلې او خوښ کړي ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم تربو با د جولای میاشتې په ومه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د ریس گاډو مقابله خودل شوی.
All any driver can do. There comes a time in every race when a driver is forced to make that one key split-second decision. Take a chance and risk it all. Or play it safe and suffer defeat. Gentlemen, start your engines.
د هالیوډ مشهور استوري سان پن، جوش بولډین، راین او ایما واټسن نوی فلم گینګستر سکواډ په د جنوري په 11مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د نور لسوا یو کم 500 کال د امریکا لاس انجلس ښار خودل شوی دی، چې پکې د جرایمو مختلف ډلې له یو بل پر ضد عملیات کوي. په دې کې د پولیسو یو ډله جوړ شي چې په ساده جامو کې د جرایمو پر ضد جنگ شروع کړي.
Whatever happened again?
I swear to God.
You're talking to God, so you might as well swear to me.
It's Mickey Cohen's town. You're not going to change anything around here, Sarge.
It's enemy occupation. I need you to wage war against Mickey Cohen.
I'm looking to put a squad together.
What's that?
A small squad. 5, maybe 6 guys.
Going up against 40? Wait.
Nobody will ever know what we've done. We're not solving a case here. We're going to war.
د هند سینما نوې فلم سارے جهان سے مهنګا فلم ټریلر خپور شو دی. دا فلم به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم جوړونکي د دې نوړاندې پنس گیا اوباما فلم جوړ کړی وو، کوم چې د فلم مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو.
کہاں سے دے دوسرے لو پیسے؟ ریوالور میں گولیاں نہیں، جیپ پہ پیٹرول نہیں، موبائل کا آؤٹ گوئنگ بند ہے، معلوم ہے نا؟ سب کی ایک ہی کہانی، مندی چل رہا ہے جی. سڑی آئی کہاں سے ہم مندی؟
امریکہ سے.
جانتے ہو آج دیش میں کیوں ہو رہی ہے اتنی مہنگائی؟ کیوں کھانا پینا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ ہمارا کتنا پیسہ سوئس بینک میں جمع ہے؟ 280 لاکھ کروڑ.
بھائی صاحب ایک منٹ، 280 لاکھ یا کروڑ؟
د هندی سینما مشهور ستورو عامر خان، ریتک روشن او ابھیشیک بچن نوی فلم دوم 3 پوسټر یا لوگو خبره شوې ده. دا فلم بعد دسمبر په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې دوم فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو او دا د یش راج فلم پروډکشن دی. مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګول شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې ما وېڅ درک منلې
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنيجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اوریدل یې مه هېروئ.